السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوی نن سې شنبه د غبرګولي 28 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 13 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیریم او تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په اروزګان کې د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو کسانو تر نیول کېدو وروسته د هغوی پلویان په اعتراضیه توګه د ولایت مقام مخې ته راټول سوي دي. په مانچستر کې د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او انګلستان تر منځ لوبه دوام لري. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورو. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د مطبوعاتو مسؤول نیول سوی دی. د انګلستان د کرکټ ټیم نن افغانستان ته د افغانستان د ټیم په وړاندې په لوبه کې 15 شپږیزې وهلي دي او نړیوال ریکارډ یې ټینګ کړی دی. او د واشنګټن او تهران ترمنځ د شخړې د پیښېدو د اندېښنې په اوج کې چین او روسیې امریکا ته خبرداری ورکړی. پوره خبرونه واورئ. د غزنی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د رسنیو مسؤول نیول شوی دی. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا وګړی عبدالجلیل نومېږي. د غزنی په اسفندي کلي کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې ونیول سو. له هغه سره کمپیوټر هم نیول سوی دی. دې وګړي له رسنیو سره هم خبرې کړې دي او منلې ده چې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو لپاره د رسنیو د مسؤول په توګه فعالیت کاو. طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ په اروزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې هلته د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو کسانو چې امنیتي ځواکونو نیولي دي پلویانو اعتراض کړی دی او د اروزګان د مرکز ترینکوټ بازار یې بند کړی دی. د اروزګان چارواکو نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 65 کسان یې چې هلته یې په غیر قانوني فعالیتونو کې لاس درلود نیولي دي. د دغو کسانو سره یو اندازه چاودیدونکي مواد او وسلې هم نیول سوي وو. د ازادي راډیو خبریال به وروسته په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا به د افغانستان په اړه سبا غونډه وکړي. په دغه غونډه کې به د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش پر رپورټ باندې خبرې وسي چې د افغانستان پر وضعیت دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازی تدامي چیماموتو به هم سبا د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. انتونیو ګوتریش په نن شپه خپل رپورټ امنیت شورا ته وړاندې کړي. په دې اړه نور جزئیات وروسته زموږ په خبرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان د کرکټ لوبډلې سره لوبه کوي. د انګلستان د کرکټ ټیم د کرکټ د شورا د خبری سایت په حواله نن 15 شپږیزې وهلي دي او نړیوال ریکارډ ټینګ کړی. د انګلستان د کرکټ ټیم مورګن 18 شپږیزې وهلي دي. د افغانستان ټیم لا هم لوبه کوي. د افغانستان جمهور رئیس مخکې د افغانستان د لوبډلې د لوبې د کتلو لپاره مانچستر ته د دغه سیالۍ لوبغالي ته ورغلی و. د ازادي راډیو خبریال هم هلته دی. وروسته به تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه خپلې ټولې لوبې بایللې دي. په تخار کې چارواکي وایي چې 8 تروریستان نیول شوي دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجرین نن ازادي راډیو ته ویلي چې د افراطي ډلې د تخار چې دغو کسانو د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري د ګمارل شوي والي مولوي محسن په مشرۍ فعالیت کاوه. هجري ویلي چې نیول شوي کسان ټول د تخار د امنیت په ریاست کې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان امنیتي ادارې وایي چې په دغه هیواد کې په مختلفو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. د 2018 پامیر قولي وردو چارواکو نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې په بارک او شکمش ولسوالیو کې د تخار ولایت 19 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 تنه زخمیان سوي دي. دا پوځي عملیات له څو ورځو راسي روان دي. د فاریاب په خواجه سبسپوژ ولسوالۍ کې هم د چارواکو په وینا په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال وژل سوي او 6 تنه زخمیان دي. د خبرونه د سیمه ایزو چارواکو په حواله خبره سوي دي. وسلوالو طالبانو یو خپلواکو سرچینو د دې ارقام په اړه څه ویلي. د واشنگټن او تهران ترمنځ د ممکن شخړې د پیښېدو د اندېښنې په اوج کې د چین حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې پر ایران دي د سخت زیات فشار له میتودونو کار نه اخلي. د د چین د بهرنی چار وزیر وانګی نن په پیکینګ کې د سوریه د بهرنی چار وزیر سره تر کتنې ورسته وویل چې ایران هم باید د هغې موافقې په چوکاټ کې عمل وکړي چې له نړیوالو سره یې د خپلو اټومي هڅو په اړه کړې ده. د روسیې حکومت هم له چین سره خبره ای وکړه او د روسیې د بهرنی چارو وزارت نن د پینټاګون د اعلان په ځواب کې چې زر اضافي سرتیری به منځني ختیځ ته استوي ویلي چې واشنگټن همدن داسې پالیسي چې پر ایران جګړه تحمیل کړي عملي کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو له لوري پر ایران تور پورې سوی دی چې د عمان په خلیج کې یې په تېره اونۍ د تیلو دوه لیږدونکي بیړۍ ویشتلې. د ایران حکومت دا ادعا رد کړې ده. د مصر د پخوانی ولسمشر محمد مرسی جسد نن د قاهرې په لویدیز کې د نصر سیټي په نوم په یوه منطقه کې خاورو ته وسپارل شو. د مرسی د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان په جومات کې وسو چې د کورنۍ ځینې غړي هم ورغلي وو. د بشري حقونو نړیوالې مدافع ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د هغه د مړینې د علت په اړه دې شفاف څېړنې وکړي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ د چارو څېړونکي امر مګدي د اسوسیټ پرس خبري اژانس ته ویلي
I think this President Morsi death should actually bring attention.
دا وایي زه فکر کوم چې د جمهور رئیس مرسی مرګ باید د نړیوالو پام حضور هاو کسان ته چې په مصر کې بندیان دی واړوي هغه کسان چې پرتل چې زیات پکې پرتل دي چې جرم یې ثابت سي یا محاکمه سي زندان دی. محمد مرسی وش په تکلن او د مصر د اخوان مسلمین ډلې غړی و چې پر دغه ډله هم اوس پر مصر کې بندیز دی.
خبرونه مو له ازادي راديو واوریدل. په اورزګان کې د شپږ پنځوس غیر مسؤولو وسلوالو چې په غلاو او مخدره موادو په قاچاق تورن دي نیول سوي دي. په همدې حال کې شاوخوا د دوی پلویانو د ولایت مخې ته د دغو توقیفونو پر ضد اعتراض کړی دی.
ته دلته زموږ د قومونو در مابین تضاد راولي او زموږ د قومونو نور بلې خواته بیا او د اورزګان ته تشکوت ورکوي.
د کندوز چارواکي وایي د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي په هدف یې د ښاري ګارنیزیون قطعه جوړه کړې ده.
بارانه د ګرنیزون د خپل کېدلو سره سم زموږ د کشفي ورکړونو هغه ځانګړي پلانونه چې دلته لري هغه دلته لاس په کار شوی.
د کونړ اوسیدونکو پریکړه کړې ده چې سخت دریځو ته بخوندي ځایونه نه ورکوي.
د خپل کلی او کور نه دوی دفاع کوي نه هغه خپل کلی ته طالب ته اجازه ورکوي او نه هم دایښ.
په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ری پورزګان کې شپږ پنځوس غیر مسؤوله وسلوال درنو او سپکو وسلو سره نیول سوي دي. د اورزګان امنیت قومندان وایي په نیول سوي کسانو کې د دغه ولایت امنیت پخوانی امیر د اوسنی درېیمې حفظې امیر او د یو شمیر امنیتي پوستو قومندانان هم شامل دي. تر دې مخکې چې اورزګان ته ورسو او له هغه ځای څخه د خپل همکار څخه په ژوندۍ بڼه نور معلومات واخلو، د دې پیښې په اړه چې ولې دا پیښه رامنځته سوه د ناجیه ساپی راپور اورو.
د اورزګان امنیه قومندان وایي د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو او زورواکو د نیولو لپاره په پیل شویو عملیاتو کې شپږ پنځوس غیر مسؤوله وسلوال نیول شوي دي. محمد خطاب خنجری د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په نیول شویو کسانو کې د دغه ولایت د امنیت پخوانی امیر نورزی، د لویو لارو د کنډک پخوانی قومندان غلام دستګیر الماس، د درېمې حوزې اوسنی امیر نور محمد او د یو شمېر نورو پوستو قومندانان شامل دي.
با صدها میل سلار ما از نزد افراد اشخاص جمع‌آوری کردیم.
سلگون میل وسله و وسایت ما را ټول کرد. دوی هاگ غیر مسئول وسلوال کسانو چه غیر قانونی کرنی کولی او د ولایت نظم خراب کرده بود. مو خپل عملیاتو ته دوام ورکو. د هغو کسانو پر وړاندې چې غیر قانوني اصلي او دولتي وسایط لري ترې اخیستل کیږي او د اورزګان خلکو ته ډاډ ورکوو چې نور ستاسې بچیان د چا په ولکه کې نه دي.
شما آلی اونا فامیلن که در ګرو کسی نیستن.
نوموړي وویل د دوی د عملیاتو پر مهال د لویو لارو د کنډک د پخواني قومندان غلام دستګیر الماس له کور څخه یو نیم کنټینر سپکې او درنې وسلې هم نیول شوي. همدارنګه د اورزګان د پخواني امنیت امیر نورزی سختی سره شپارس چنسپکی او درنی وسلی او دولتی وسایت نیول شوی. نیول شوی کسان په غلا او وژن او د نشې توکو په کاروبار تورندي. تر دې وړاندې د رزګان د برېښنا شرکت د رئیس سمی شرافت له کور څخه هم چاودیدونکي توکي نیول شوی دي. همدارنګه سومیاشتې مخکې افغان ځواکونو د دغه ولایت د امنیت یو بل پخوانی امیر رحیم الله هم نیولی. هڅه مو وکړه چې له نیول شویو کسانو سره اړیکه ونیسو خو بریالی نه شو. له بلې خوا بیا د دغو کسانو پلویان لارو کوڅو ته راوتلي او په مظاهرو یې لاس پورې کړی. دوی د نیول شویو کسانو د ازادېدو غوښتنه کوي. یو شمېر مظاهرهچیانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د قاچاق په تور بندیان شوي خو په وینا یې چې بې ګناه دي.
د قاچاقبر په نامه یې ننباسي ولیدی چې په مشوره سره کار وکړه خپل په دغه کې په اداره کې امانګي راوله هغه کار وکړه چې موږ ستا د ولس ستا تر شا ولاړ یو
چې نه والي در خبر دی نه چې امنیت ملي در خبر دی نه بل څوک در خبر دی ته دلته زموږ د قومونو در مابین تضاد راولي او زموږ د قومونو نور بلې خوا ته بیا او دا روزګان ته ته سکوت ورکړه چې دا ولسونه راپورته دلته یو سیاسي نور شان ته مخ ته وړي.
د دوی شمېر چې شاوخوا 200 ته رسېده د ولایت مقام مخې ته راغونډ شوی وو او ګواښي وکړ که چیرې دغه کسان خوشي نه شي دوی به لارې وتړي او خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. خو د روزګان امنیه قمندان وایي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو او زورواکو په وړاندې به د دوی عملیات دوام وکړي.
و موریدل چې په روزګان کې 15 غیر مسؤوله وسلوال له درنو سپکو وسلو سره نیول سوي دي او په دوی کې ځینې یې د دغه ولایت امنیتي چارواکي هم دي. پر لیکه راسره زموږ همکار شریف الله شرافت دی چې په دې اړه به نور معلومات راسره شریک کړي. سلام علیکم شرافت صاحب، اوس وضعیت څنګه دی؟ ویل کېږي چې لکه په راپور کې چې وویل سول چې شاوخوا 200 کسان راټول سوي وو او اعتراض یې کړی وو، نو اوس څنګه وضعیت دی په ښار کې؟
ملالی جان سلام تاسو او ټولو درنوریدونکو ته. همدا اوس لکه څنګه چې وړاندې په راپور کې وضعیت وو، دغه وضعیت چې وو دغه کسان تېره ورځ راټول سوي وو. نننی وضعیت په روزګان کې اوس فعلا چې دی وضعیت خراب دی. دلته یعنی د ترینکوټ ښار دغه کسانو چې وړاندې ګواښ کړی وو چې موږ به د ترینکوټ ښار که چېرې زموږ دغه کسان راته راخوشي نه شي به د ترینکوټ ښار تړو او ماسره کوو به یې. هماغه خبره ده نن د سهار کله چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې یوه لویه غونډه وشوه، په د غونډې تر څو ساعت کېدو وروسته بیا ځینې قومي مشرانو د روزګان ولایت د امنیت قمندان سره د دغه کسانو پلویانو چې دا کوم نیول سوي دي د روزګان ولایت د امنیت قمندان سره لفظي شخړه کړې. وروسته لفظي شخړه په فزیکي شخړه اوښتې ده. په فزیکي شخړه وروسته بیا اوس د ترینکوټ ښار له د ماپښین له 2 بجو څخه د دغه کسانو پلویانو او د روزګان ولایت یو شمېر نورو کسانو ماسره کړې دي. دا اوس هم افغان پوځیان او د دغه کسانو پلویان ګوته پر ماشه په ترینکوټ ښار کې ولاړ دي. د ترینکوټ ښار ټول چار چاپېره تړلې دي، دوکانونه ټول تړلې دي. زه هم دا اوس د ترینکوټ ښار په مرکز زړه کې یم. اوس د خپل افغان پوځیان وینم چې ګوته پر ماشه ولاړ دي او دې طرف ته هم وینم چې مثلا نور کسان هم دي. نو په ترینکوټ ښار کې اوس تر اوسه پورې خو وضعیت داسې نظامي بڼه بدله کړې ده، ولې خو تر اوسه پورې شخړه پیل شوې نه ده.
شرافت صاحب، د دې تر څنګ نور وسایل لکه د خلکو د ژوند چې د خلکو ژوند اغیزمن کولای سي لکه برېښنا او همداسې مخابراتي شبکې څنګه دي؟ آیا دا وسایل قطع سوي دي که اوس هم سته؟
در اوسه پورې وضعیت داسې د ویرونکي دي، یعنې حالات ټول داسې دغه دي. یوه دغه اوس کوم شبکه چې زه ستاسو سره ورباندې خبرې کوم همدغه فعالیت لري. نورې زیات شمېر شبکې تړل شوي دي. د ترینکوټ ښار ټول لکه وړاندې چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ترینکوټ ښار ټول ماسره دي، له ښاره خلک وتلي دي، نظامي بڼه یې بدله کړې ده. نو شبکې هم تړل شوي دي. یوازې همدغه شبکه هغه هم په ډېر کم فعالیت سره کار کوي. دغه فعاله ده، نور وضعیت داسې ترینګلی دي.
ډیره مننه شرافت صاحب. شریف الله شرافت و چې د روزګان څخه تاسو ته معلومات وړاندې کول چې په دغه ښار کې د وروسته له هغه چې 45 کسان د وسلو په لرلو په مخدره موادو او د هغوی په قاچاق کې د لاس لرلو په تور ونیول سول د ولایت مقام مخې ته شاوخوا 200 کسان راټول سول او د دوی د نیول کېدو پر ضد یې لاریون وکړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تازه تاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري د کندوز سیمهیز چارواکي وایي چې دوی د امنیت تامینولو د امن نظم د ټینګښت او د غراز په شار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي په هدف د شاري ګارنیزون قطع جوړه کړې ده. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور راکوي.
په کندوز کې د امنیت د ټینګښت په هدف د ښاري ګارنیزون قطعه جوړه او فعالیت پیل کړی دی. د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې د ښاري ګارنیزون قطعه د امنیتي، دفاعي او کشفي ارګانونو ځواکونو څخه جوړه شوې او په ښار کې د امنیت د ټینګښت په هدف خپل فعالیت پیل کړی دی. په کندوز کې د امن او امن نظم کنډک درستیزوال او د ښاري ګارنیزون د قطعې مرستیال سید نوراغا هاشمي د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ګارنیزون قطعه فقط د څو مشخص هدفو لپاره ایجاد نظم و دیسپلین په خار کې، البته د نظامی قوتونو چې څومره دي، کاغه ورده ملي ده، کاغه پولیس ملي ده، کاغه امنیت ملي ده، دې نظم و دیسپلین باید جلوګیری وشي. له بعضی سو استفاده نه او صلاحیتونو څخه استفاده کوي، دغه وظیفه او صلاحیتونه. بل په خار کې د غلو مخه نیول، انفجار او انتحار او دغه دفو طرز لپاره موږ باید د موقع اجرات وکړو.
په ورته محل د کندوز والي عبدالجبار نعیمی بیا وایي چې د ټولو امنیتي ارګانونو چارواکي مسؤلیت لري چې د قانون په تطبیق کې او د مجرمینو په نیولو کې په ګډه سره کار وکړي، تر څو ولس په ډاډمنه فضا کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ یوسي.
نیمګړتیاو ته رسیدګي په خاطر باندې موږ ځینې اقدامونه ترسره کړو. د دې نه بر علاوه موږ دلته خاص تدابیر چې په ښار کې باید موږ نیولي وای چې ګرنیزون دلته فعال، بر علاوه د ګرنیزون دلته فعال کېدلو سره سم موږ د کشفي ارګانونو هغه ځانګړي پلانونه چې دلته لري هغوی دلته لاس په کار سوي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکي د امنیت د تامینولو په هدف د ښاري ګارنیزون له جوړېدو هرکلی کوي او زیاتوي چې باید د امنیت تامینولو په برخه کې امنیتي ځواکونه خپلې هڅې ګړندۍ کړي، تر څو خلک په مرکز او ولسوالیو کې د امنیت په فضا کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ یوسي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي خلیل الله په دې اړه وویل:
موږ ډېر خوشحاله چې دا ګارنیزون قطعه جوړه سوې. دلته ډېرې ستونزې وې، غلاوې کېدې، نو قتل او قتال شخصي مسله ګرځېدل، هره پېښه لاس راتلا. اوس هغه ګارنیزون قطعه ده چې موږ په امن کې یو، نورم امنیت تامین کړي.
خلک تمه لري چې دولت د امنیت او ثبات ټینګښت په خاطر او دغه راز د وسلوالو غلاو، د سړي تښتونکو او د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي په هدف کوټلي ګامونه پورته کړي، تر څو د خلکو اندېښنو ته د پای ټکی کېښودل شي. د کندوز سیمه ییز چارواکي په داسې حال کې د دې ولایت په ښار کې د ګارنیزون د قطعې د فعالیت خبر ورکوي چې له دې وړاندې د نوموړي ولایت اوسیدونکو د جنایي جرمونو، د وسلوالو غلاو، د سړي تښتونکو د کچې زیاتوالي له کبله پرله پسې خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
آزادی خبری مجله اوری.
تاسو زموږ غلا آزادی رادیو اوری. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې قومونو پریکړه کړې ده چې په خپل سیمه کې به د دولت وسلوالو مخالفینو ته د اوسېدو او فعالیت اجازه نه ورکوي. په دې اړه د روح الله انوری راپور اورو.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند د تیتین، ملیل او مشفی درو اوسیدونکو پریکړه کړې چې په خپل سیمه کې به د دولت وسلوالو مخالفینو ته ځای نه ورکوي. قومي مشر نعمت الله د کړې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوم فیصله چې موږ کړې دي، بس قومي خلکو د دې منطقې د امنیت په خاطر باندې، نو دلته به مخالف نه راځي او دلته به مرکزونه نه جوړوي، دې نه فعالیت نه کیږي، عوام ته امنیت او د کوم پلاس کې بری او د شورا د لارې به هر مشکل حلېږي. خدای نه خواسته دي غریب خلکو باندې حکومت له خوا نه کوم هوایي بمبارونه شي او عام وګړو ته تلفات نه رسیږي.
قومي مشران وایي دوی به په خپل سیمه کې د بیا رغونې او آبادۍ د چارو ساتنه هم کوي.
نو بعضې دلته باسازي کارونه دا چې پر مخ ځي، د دې نه به دفاع کوي، د دې نه به امنیت ساتنه کوي.
په نورګرام ولسوالۍ کې د 201 سیلاب پلی اردو د لومړۍ پلی لوا د لومړي کنډک قومندان جاوید افغانیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو سیمو اوسیدونکي له وسلوالو ډلو په تنګ شوي، نو ځکه یې دغه اقدام کړی دی.
د تین درې خلک چې اوس د دښمن په مقابل کې درېدلی دي، د خپل کلي او کور نه دوی دفاع کوي، نه هغه خپل کلي ته طالب ته اجازه ورکوي او نه هم داعش ته. موږ وسلوال پوځ، اردو، پولیس او امنیتي ملي ټول د دوی په ملاتړ باندې هغه ساحه کې وجود لري، که چیرې ضرورت وي موږ اندل موقع ورتلی.
د نورستان چارواکي وایي دا یوازې د تیتین، ملیل او مشفي سیمو اوسیدونکو نه دي چې په خپل ساحو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د وسیدو او فعالیت اجازه نه ورکوي، بلکې لدی وړاندې د واما او پارون خلکو هم د تورته پریکړه کړي او په خپل پریکړو کلکول اړدي. د نورګرام ولسوالۍ د تیتین مشپی او ملیل درې د کونړ چپی درې ولسوالۍ په گاوند کې پرتی دي، چیرته چې اوس مهال د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ حالات ترنګلې دي. د کونړ چارواکي وایي چې تیر شپه د یاد ولایت د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوي چې پکې درې د داعش وسلوال وژل شوي او یو طالب ټپي دی. تر اوسه داعش او طالبانو د یادو نښتو په اړه څه نه دي ویلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسی آزادی رادیو اوری، په هلمند کې د هغو کسانو لپاره د مسلکي زده کړو زمینه برابرېږي چې نور هیوادونو ته به کډه نه کوي. که څه هم کلونه وړاندې په دې برخه کې زرګونو کسانو ته د مسلکي زده کړو زمینه برابره سوې ده، خو اوس د ځینو موسساتو مسؤلین وایي دا کار یوازې د هغو کسانو لپاره کوي چې غواړي په وطن کې واوسي. نور حال د الیاس دای په راپور کې.
د ولایت د غونډو په تالار کې 216 کسانو ته چې انجونیا ولکان دي د مسلکي زده کړو څخه د فراغت لیکونه، اسباب او وسایل وسپارل سول. که څوم دا شمیر د غزوانانو په نسبت ډیر کم دی چې د بیکاری او لاچاری په خاطر غیر قانوني کارونو ته لاس اچوي، خو په هلمند کې د یو شمیر مؤسساتو مسؤلین وایي دوی ته زرګونو ځوانانو مراجعه کړې ده چې حرفوي او مسلکي زده کړې واخلي او عادي ژوند پیل کړي. په هلمند کې د مرسي کورپ موسسي اړوند د حرفوي او مسلکي زده کړو پروګرام مسؤل مجاهد الله احساس راتول غواړي دغه پروګرام یو شمېر ولسوالۍ ته وغځوي او د هغو ځوانانو دپاره د کار او مسلک زمینه برابره کړي چې په پیسو پسې پر قاچاقي او خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته ځي.
موږ په دې باور یو چې ان شاء الله دا به د دې مخه نیسي، ځکه زموږ هغه ځوانان چې د مجبوریتونو له وجې څخه، د کسب و کار د نه زده کړې له وجې څخه، د بې تعلیمۍ له وجې څخه اروپایي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته مهاجر کیږي، که چیرې موږ دوی ته دلته زمینه مخکې د مخکې څخه برابره کړو، دوی ته حرفوي زده کړې ورکړو او دوی ته هغه لازم مواد چې د حرفې او د مسلک شروع کولو په موجوده مارکیټ کې د کاروبار د شروع کولو لپاره وي ورته موجود کړو، ان شاء الله موږ په دې باندې باور یو چې دا کار د مهاجرت مخه نیسي او ان شاء الله دوی به دلته پاتې شي اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي.
مرسي کور په هلمند کې په 2013 میلادي کال کې خپل لومړنی کارونه د کرهنې په برخه کې پیل کړل چې تر ټولو ډیر پراخته په 2010 او 2012 کلونو ترمنځ وکړه. د غیدارې د کار او ټولنیز چارو د ریاست په امرغې ته باندې لزر ځوانانو ته د مسلکي زده کړو فراغت لکونه او اسباب ورکړل، خو دغو کسانو نه ډیرو یې د خپل خوش مسلک ته مخه نه کړل. په دې اوس پیل سوي پروګرام کې یو شمېر شدې هم شامل دي. سوال دا دی چې دوی ته به مسلکي زده کړې څه ګټه وکړي. د هلمند د شوزو چارو د ریاست یو غړی شریفه وایي هغه شته چې به سرپرست دي کولای سي د دې زده کړو ورسته مسلک غوړه کړي او یال ته جوړی پیدا کړي.
د شوز لپاره ډیر مهم دی، ولې که په وسنی شرایط کې مجبور چې موږ ډیر کورنۍ چې دی هغه شهیدان د لاسور کړي د کور هغه نفقه جوړون کې دوی دي، د دوی لپاره دا یو ډیر غټ کار دی، ډیر غټ زمينه د دوی لپاره برابر سي چې دغه خوندې یو د فیس د کړي دي او دغه عرفه چې دوی کلی زکی د بچ په دی باندې دوی خود کفایي ونه کې دوی پر کور کړي نه نور هم په دغه کې تجربه تر لاسه کړي او دغه عرفه بازار پیدا کړي بازار ولري.
د حرفوي زده کړو په دغه ورکشاپ کې د برقي سامانونو په اړه د پوهاوي ترڅنګ ګلدوزي، موبایل جوړونه، نجاري او شمیر نور روزمره مسلکونه شته چې د فارغینو په خبره آماده دي په خپل زده کړې رشته کې کار وکړي. د فارغینو ځینې راتول په دې برخه کې د حکومت او مرستندوی ادارو دوامدار مرسته اړتیا لري.
عبدالمجید دی او زه به راتلونکي د کار باسم خپل کورنۍ ته به کار خلکو ته کار پیدا شي تر څو د غیر قانوني مهاجرت مسله چې اوس په زموږ په هیواد کې ډېر د حل کړي.
زما نوم شیراغا دی، د مسکاپ د موسسې تنګ زده کوونکی. زه غواړم چې په دې باش کې لا خپل زده کړې ډېر کم غواړم چې په دا باش کې خپل زده کړې مکمل کم بیا ورسته ټولنې ته پاره خدمت.
نام سیبا هم دا دستم از بخش جلدوزی استم. دغه ای پروسه زیات پروسه خوب بود و ما د شازی استم. دغه درنده میخوایم ته مستد پر ما بیاید. مهاجرت چې به درد نمیخوره، فایده نداره که ما مثلا مهاجرت کنیم، باید وطن خود آباد کنیم.
تر اوسه د هیرپوی زده کړو دغه پروګرام په لشکرګاه ښار کې کسان جذبوي، خو د مسؤلینو د وینا پر اساس یو شمېر ګڼ میشتو ولسوالۍ ته هم انتقالیږي چې د کتونکو په خبره ښه نتیجه به ورکړي او هغه کسانو ته به لار په لاس ورکړي چې نه پوهیږي د کومې لارې د خپلې کورنۍ مصارف پوره کړي. مدیر استایب، تازه دی رادیو هلمند.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسی آزادی رادیو اوریده تهران و واشنگتن ترمن زیاد سوی کرکشت پا پام سر چین او روسیه دا امریکا متحده ایالاتونو تا پر ایران دا فشارونو پر بلاندی خبرداری ور کرده. نوریاس نوری پا دی ارن نور حال را کوی.
هغو اندېښنو ته په پام سره چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د احتمالي جګړې پر سر راپورته شوي، چین او روسیې متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړی چې پر ایران فشارونه چې هغه سخت بللي کم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای نن په پیکینګ کې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې له منطق او زغمه کار واخلي. موږ له ټولو خواوو غواړو چې عاقلانه چلند وکړي او له حوصلې کار واخلي. هیڅ داسې تیری کوونکی اقدام ونه کړي چې په سیمه کې کړکېچ زیاتوي. هغه له ایران وغوښتل چې سره له دې چې واشنګټن د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي تړون څخه وتلی، د دې تړون درناوی وکړي او له متحدو ایالاتونو یې هم وغوښتل چې پر ایران له سختو فشارونو لاس واخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا نړیوال قانون پر هیڅ یو اړخیز چلند نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنټاګون د هغه وروستي اقدام په وړاندې چې پرون منځني ختیځ ته د نورو زرو سرتیرو د استولو اعلان وکړ، واشنگټن تورن کړ چې په قصدي توګه یې داسې پالیسي مخته نیولې چې هدف یې له ایران سره جګړه ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف واشنگټن په لمسوونکو اقداماتو چې هغه یې د دوامداره مخ په زیاتېدونکي سیاسي، رواني، اقتصادي او پوځي فشارونو هڅې وبللې تورن کړ. ریابکوف سیمه ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه د ژورې اندېښنې وړ وبلله او ویل چې د زیاتو پوځیانو او جنگي وسایلو او تجهیزاتو ځای په ځای کول خپل د نښتې او د غیر ضروري کړکېچ خطر زیاتوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیان وویل چې ایران له هیڅ هېواد سره د جګړې غوښتونکی نه دی. روحانی په هغه وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي تلویزیون له لارې خبرېده وویل، د هیڅ هیواد پر ضد جګړه نه پیلوي او زیاته کړه هغوی چې له موږ سره مخامخ دي یوه ډله سیاستوال دي چې ډېره کمه تجربه لري.
ایران به توافقات بین المللی وفادار.
ایران نړیوالو موافقو ته ژمن پاتې شوی دی. هغوی چې نن ورځ زموږ په وړاندې درېدلي چې اشاره متحدو ایالاتونو ته وه، هغه دي چې ټولې نړیوالې ژمنې، تړونونه، موافقې او پریکړې لیکونه تر پښو لاندې کړې دي. د ایران ولسمشر زیاته کړه په سیمه کې د امریکایانو ټولې هغه هڅې او هیلې چې غواړي زموږ اړیکې له ټولې نړۍ سره وشلوي او ایران په انزوا کې وساتي ناکامې شوې دي. د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکېچ په ترڅ کې د امریکا پوځ پرون دوشنبه هغه تصاویر چې د ایران لخوا پر دو ټانکر کشتیو د برید ادعا تاییدوي خپاره کړل. متحدو ایالاتونو د دغو تصاویرو له خپرېدو سره یو ځل بیا تور ولګاوه چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژي او یوه جاپاني کشتۍ حملې ایران کړې دي. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسیز مرجغ له ازادي رادیو او ری اوس هم ورځو د کرکټ میدان ته چیرته چې مرج همکار واصل وسال را سره پر لیکه دی. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالي په لړ کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوب روانه ده. لومړی اننګز پای ته رسیدلې دی. انګلند په 500 اوورونو کې 319 منډې جوړې کړې او شپږ لوبغاړي وسوځل. اوپنر ګلبدین نایب او نورعلي ځدران وو، خو ځدران سوځلې دی. واصل وسال صاحب، تاسو له مانچستر څخه زموږ سره پر لیکه یاست، د لوبې د جریاناتو په اړه نور معلومات راته راکړي.
بل ډېره زیاته مننه. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن دلته په مانچستر کې لوبه جریان لري. ډېره په زړه پورې لوبه ده، ځکه چې لومړۍ لوبه د ډېرو شپږیزو او څلوریزو لوبه وه. 319 منډې جوړې شوې، نو مینوالو تر ډېره حده پر دې لوبې نه خوند واخیست. افغان لوبغاړي هم که څه هم خپل یو لوبغاړی نورعلي ځدران له لاسه ورکړی، خو بیا هم افغان لوبغاړي ښه پیل لري. تر دې مهاله پورې ګلبدین او رحمت شاه د افغانستان لپاره کوشش کوي چې چټکه توپهنه وکړي، ځکه هدف لوړ دی. نو دوی که غواړي هدف ته ورسیږي، نو باید چې تیزه توپهنه وکړي او هغه د منډو کوم اوسط چې دی هغه ته باید دوی ورسیږي. نو هدف لوړ دی، خو کرکټ د هر څه پکې ممکن دی. ګلبدین نایب په یو ویشتو منډو ولاړ دی او رحمت شاه هم تر دې مهاله شپږ منډې جوړې کړې دي.
لکه تاسو چې وویل، وصال صاحب، 319 بیخي ډېر ټارګټ دی، او بل دا چې د انګلستان یو ریکارډ جوړ کړ. نو آیا فکر کوئ چې داسې هیلې اوس هم شته چې افغانستان به یو څه وکړي او څه به ترلاسه کړي د دې لوبې څخه؟
بالکل ستاسو په یاد دی په 2015 کال کې آسٹریلیا د افغانستان په وړاندې لدې هم لوړې منډې جوړې کړې وې. 411 منډې د افغانستان په وړاندې آسٹریلیا په 2015 نړیوال جام کې چې افغانستان لومړي ځل لپاره هلته نړیوال جام کې لوبېدو جوړ شوې وې، نو دا تر هغه کمې منډې دي. 390 هدف د افغانستان ته دا ځل کرکټ دی. 450 منډې هم پکې جوړېږي، نو د افغانستان په وړاندې دغه 390 منډې هدف واقعا لوړ هدف دی. دا ټیټ هدف نه دی، دا کم هدف نه دی. که چېرته افغان لوبغاړي غواړي دغه هدف ته ورسېږي، نو دوه یا درې لوبغاړي باید ډېره ذمهواري واخلي. یو دوه لوبغاړي باید سریزې وکړي د افغانستان لپاره، یو دوه لوبغاړي باید 500 وکړي تر څو افغان لوبډله
ډېره مننه. وصال صاحب، ډېره مننه